و بجو دوی مازیګرانی خبری مجلې خبریږي په لمړنۍ نیم ساته خبری مجلې کې زه سالی لخپل نور همکارانو سره در سره يم سلامونه می ومنې د کډوالو نړیوال ورځې په مناسبت معلومات درکو په ځینو ولایتونو کې مو د امنیت له تازه پیښو خبرو خو په پیل کې فریده هوټ سیفی خبرونه وړاندې کوي چې د فوتبال د نړیوالو سیالیو ورستی معلومات به هم راکړي
د افغانستان ولسمشر نن هم له جاپاني مقاماتو سره خبرې وکړې د متحده ایالاتو ځنګړې استازي وایي پاکستان باید د طبي غازو د پایپ لاین د هغه پروژې په اړه اندېښمن وي چې له ایران سره پکې اشتراک لري ایران اعلان وکړ چې د سنی مسلمانانو جندولا د ډلې مشر یې اعدام کړ او نن یو ځل بیا د عراق په یو بانک دوه ځن وژونکي حملې وشوې په جنوبي افریقا کې د فوټبال د نړیوالو لوبو په ترڅ کې څو شېبه مخکې چې د سلواکیا او پراګوای ترمنځ مسابقه وشوه دوه د صفر په مقابل کې پراګوای وګټله د افغانستان ولسمشر حامد کرزی جاپان ته د خپل سفر په وروستۍ ورځ نن د دې هیواد د ناراله تاریخي خار څخه لیدنه وکړه جمهور رئیس کرزی له تیرو څلور ورځو راهیسې جاپان ته په سفر تللی او د نوموړي هیواد له چارواکو سره د بیلابیلو مسایلو په سر په خبرو بوخت دی ټاکل شوی ده چې ولسمشر کرزی نن له جاپان څخه بیرته افغانستان ته راستون شي د خوست یو شمیر اوسیدونکي چې د ولسمشر کرزی په فرمان د بګرام له زندان څخه خوشی شوي نن شمنه وکړه چې په خپلو سیمو کې به د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې وکړي د خوست والی عبدالجبار نعیمی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه شپږ تنه له وسلوالو طالبانو سره د تړاو په تور نیول شوي وو او له تیرو درې کلونو راهیسې په بګرام زندان کې بندیان وو ویل کېږي چې دا مهال سلګونه نور افغانان هم له وسلوالو مخالفینو سره د همکارۍ په تور د بګرام په زندان کې چې اوس د پروان د زندان په نوم یادیږي بندیان دي د افغانستان د عامه روغتیا په وزارت کې نن په ټولنې پورې تړلو روغتیایي خدمتونو په نوم یو کانفرنس جوړ شو د عامه روغتیا وزارت مرستیال نادری حیات برهانی وویل چې د دې درې ورځنی کانفرنس څخه هدف د خو روغتیایي خدمتونو وړاندې کول او د عامه روغتیا وزارت د نوې پالیسۍ او ستراتیژۍ معرفي کول دي دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې لاهم د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې یو شمېر خلک له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې دي افغان دولتي چارواکي او د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی هڅه کوي رستنیدونکو افغان کډوالو ته په دې هیواد کې ډېری اسانتیاوي برابرې کړي د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو سرپرست وزیر انجینیر عبدالرحیم نن په کابل کې د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې په پام کې د سکل هغو افغانانو ته چې بیرته خپل هیواد ته رستنیږي 40,000 کورونه جوړ کړي په دې اړه تفصیل په روانه خبري مجله کې اوري اوس هم په لنډو د افغانستان اړوند څو خبرونه چارواکی وایي د بادغیس ولایت په مقر ولسوالۍ کې د طالبانو او سیمه ییزو خلکو ترمنځ د اوشور د راټولولو پر سر نښته کې شاوخوا 15 دیرش تنه ته مرګ ژوبله اوښتی ده خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې په دې پیښې کې د وژل شوو او ټپیانو شمیر له 500 زیات دی لا تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي په ننګرهار کې سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه هوایي ډګر ته څیرمه په ریګي کلا کې په یوه کور د توغندي د لګېدو له امله دوه ماشومان وژل شوي او څلور نور ملکي وګړي ټپیان دي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې نږدې 30 تنه وسلوال مخالفین او 10 تنه پولیس وژل شوي دي د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې نن سهار په 2 چاودنو کې 2 تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي لا تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی خو د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د عاملینو د نیولو لپاره د دوی هڅې دوام لري او د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې ځانګړي ځواکونه وایي چې د کونړ ولایت په اسمار ولسوالۍ کې څه باندې 1.5 کیلوګرامه تریاک نیولی دي د متحد ایالاتو ځنګړي استازي ریچارډ هولبروک نن وویل پاکستان باید د طبي غازو د پایپ لاین د هغې پروژې په اړه اندېښمن وي چې له ایران سره پکې اشتراک لري د هغه په وینا ده ځکه چې پر ایران احتمالي بریدونه به پاکستانیو کمپنیو ته زیان ورسوي هولبروک چې په اسلام آباد کې خبرې کولې وویل واشنګټن د پاکستان د انرژۍ له کموالي سره خواخوږي لري خو باید لا هم انتظار وویستل شي او ولیدل شي چې څه کېږي هغه وویل د متحد ایالاتو کانګرس پر ایران د نوو بندیزونو د لګولو لپاره یوه طرحه د کړي چې دا بندیزونه به د ایران د انرژي سکتور هدف وګرځوي او پاکستانیان باید له هدا ډیر په دې برخه کې ځان مکلف نکړي سکال د مارچ په میاشت کې د 2.8 میلیارډ ډالر په ارزښت د طبي غازو معاملې د ایران او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو ایران اعلان وکړ چې د سنی مسلمانانو جندولا د ډلې مشر یې اعدام کړ. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا ویل عبدالمالک ریګی نن د تهران په ایوین زندان کې په دار وځړول شو. په راپور کې ویل شوي چې ریګی د ایران پر دولتي ځواکونو او ملکیانو باندې د حملو، وسلوالو غلاو او قتلونو مسؤول بلل شوی و. ریګی د فبروري په میاشت کې له دوبۍ څخه قرغیزستان ته په تلونکي الوتکې کې نیول شوی و. هغه د داسې یو ډلې مشري کوله چې په سیستان او بلوچستان ایالت کې پر دولتي ځواکونو د حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی و. ایراني مقامات متحده ایالات او ملګري هیوادونه یې له جندولا ډلې سره د استخباراتي اړیکو په لرلو تورنوي، خو واشنګټن دا تور رد کړی دی. نن په قرغیزستان کې اوزا خوا د قرغیزستان پوځي ځواکونو د هغو خندونو د لری کولو کار پیل کړ چې د ازبکانو په سیمه کې زی پزی کړی و. تیرونی د سیمه یعنی د قرغیزستان جنوبی خار اوش د ډیرو مرګونو خپلمنځي اختلافات او صحنه و. مسؤلان وایي په دې نښتو کې له 2000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د نارامیو بشري ناورین رامنځته کړ چې له امله یې 300,000 خلک دننه په قرغیزستان کې بې ځایه شول او 100,000 نور ګاونډي ازبکستان ته وتښتیدل. د قرغیزستان موقت حکومت د هیواد په جنوبی خار اوش او شاوخوا سیمو کې بیړنۍ یا عاجل حالت لږ تر لږه د جون تر 15 تمدید کړ. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ بینډیکت د قرغیزستان پر قومي ټولنو ټینګار وکړ چې له نارامیو لاس واخلي او بیرته د سولې د راوستلو لپاره هلې ځلې وکړي. نن د عراق په پایتخت بغداد کې د یو بانک په ودانۍ دوه بمونه وچاودېدل چې نږدې 40 تنه پکې ووژل شول او تر دې ډیر نور یې ژوبل کړل. په بغداد کې یو امنیتي چارواکي وویل د چاودنه په یو موټر کې د ځان وژونکي حملې له امله شوې چې د بانک د عمومي دروازې خواته روانو. د چاودنه یوه اونۍ وروسته تر هغې وشوه چې د ورته حملې په ترڅ کې چې د عراق په مرکزي بانک وشوه 18 تنه ووژل شول. او کوردی یاغیانو نن یو بل ترکی عسکر وواژه. په دې توګه پر راوروستو دوو ورځو کې د دې یاغیانو په لاس د ترکی وژل شو عسکر شمیر 200 ته رسیږي. اناتولیا خبری آژانس وایي په نننۍ حمله کې یو عسکر ټپي شوی هم دی. د ترکی پوځ وایي چې په ځوابي عملیاتو کې چې د عراق په شمال کې د کوردی یاغیانو پر مرکزونو هوایي حملې کړي چې په ترڅ کې 12 تنه یاغیان هم له منځه تللي دي. او اوس هم په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوالو لوبو په ترڅ کې د نړیوالو لوبو په اړه خبر لرو. په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوالو لوبو په ترڅ کې نن درې ډلې مسابقه کوي. د سلواکیا او پراګوای ترمنځ مسابقه 3 دقیقې مخکې 2-0 په مقابل کې د پراګوای په ګټه پای ته ورسیده. تر دې وروسته به ایتالیا او نیوزیلند او بیا برازیل او د آج ساحل ټیمونه یو له بل سره مخامخ کیږي. پرون جاپان له هالند سره لوبه وکړه، 1-0 په مقابل کې هالند وګټله. کامرون او دنمارک 2-1 په مقابل کې چې دنمارک وګټله، او بل لوبه د استرالیا او غانا وه چې 1-1 په مقابل کې مساوي شو. په دې لوبو کې چې د نړیوال جام د ترلاسه کولو لپاره روانه ده، 22 د فوټبال ډلې په 8 ګروپونو کې لوبې کوي. او سم د افغانستان اړوند سپورتي او اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د موبل او فرنیچر د تولیدي شرکتونو مسؤلان چې خپل تولیدات یې په کابل کې ننداري ته وړاندې کړي وایي چې د دې نندارتون جوړېدل د افغانستان په دننه کې د دوی د تولیداتو د ښه معرفي کېدو لامل شو. دا نندارتون د تېرې پنجشنبې له ورځې په کابل کې جوړ شوی او په کې د دې هیواد د 15 شرکتونو تولیدات ننداري ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د پېښورانو ټولنې ویلي چې دوی هڅه کوي د کورنیو تولیداتو د کیفیت له لوړولو سره د بهرنیو او کورنیو تولیداتو ترمنځ سیالي رامنځته کړي. په لغمان ولایت کې د تازه میوه او غوښو د ساتلو یو سردخانه جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د لغمان د کرنې او مالدارۍ ریاست ویان د فژواک خبری آژانس ته ویلي چې دا سردخانه د 50 ټنه میوه او غوښو د ساتلو ظرفیت لري چې د امریکا د 1,000,000 ډالرو په مالي مرسته جوړه شوې. مسؤولانو ویلي چې د دې سردخانې جوړېدل په دې ولایت کې د تازه میوه په ساتلو کې مرسته کوي او بزګران کولی شي په ښه کیفیت میوه بازار ته وړاندې کړي. او دا هم سپورتي خبرونه. په سرپل ولایت کې د خوانځیو ترمنځ د فوټبال پیل شوې مسابقې پای ته ورسېدې او د امام یحیی د لیسې ټیم په کې لومړی مقام وګاټه. د پوهنی وزارت د بدني روزنې ریاست خبر ورکړی چې په دغه لوبو کې د دې ولایت له مرکز ولسوالیو څخه 14 ټیمونو برخه اخیستې وه. ویل شوی چې په دغه لوبو کې د منهاج و سراج او خطیب آباد د لیسو ټیمونو په ترتیب سره دوهم او دریم ځای خپل کړی دی. په هرات ولایت کې د فوټبال مسابقې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې او د لیګ په سیستم ترسره کیږي لا هم دوام لري. د هرات ورزشي عامر محمد صبور معین آزادۍ رادیو ته وویل چې په دغو لوبو کې اتو ټیمونو برخه اخیستې ده. په خبر کې ویل شوي چې دا مسابقې به څو ورځې نورې هم دوام وکړي او تر اوسه د انصاري او اتحاد ټیمونه تر نورو مخکښ دي.
پاش بجی او یو لست خیدی په دې خبری مجله کې نن د کډوالو نړیوال ورځ په داسې حال کې ولمنځل شو چې تقریبا 200 کورنۍ له پاکستان راستنې شوې. د علي رتبه چارواکو د شتمنیو ثبتېدل پیل شول. د مچلغو بند د جوړولو تړون نن له یو روسي شرکت سره لاسلیک شو. په بادغیس او کونړ کې د ناامنیو په تازه پیښو کې څلور کسان مړه یا هم ژوبل دي. نور رپورټونه هم لرو. په کابل کې د کډوالو نړیوال ورځ د کډوالو چارو وزارت لخوا په داسې حال کې ولمنځل شو چې په همدې ورځ له پاکستان شاوخوا 200 کډوالې کورنۍ کابل ته راستنې شوې. په پام کې د سږ کال 1 لک کډوال له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته راستنې شي. نور د خان محمد سین پر رپورټ کې
د کډوالو د راستنولو چارو وزیر وویل چې سکل په پلان کې د چې د تیر کال په نسبت دوه برابره کډوال هیواد ته راستانه شي.
یقین کامل دارم کوم چې افغانستان الحمدلله توان او ظرفیت جذب تمام افغانانو را داره.
باور لرم چې افغانستان د ټولو کډوالو د راستنېدو تیاری لري او هر کډوال حق لري چې په خپل تصمیم ونیسي. او همدارنګ له ګاونډي هیوادونو څخه غواړو چې د افغانستان موجوده ستونزې په پام کې ونیسي او افغانان دې مجبور نکړي چې د هغوی له خاورې ووزي.
په افغانستان کې کابو درې لسیزو جنگونو سبان د 8 میلیونه خلک مجبور کړل چې ایران او پاکستان ته ولاړ شي. خو له 2000 لومړي کال راهیسې شاوخوا 15 میلیونه له ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستانه شوي چې د افغان دولت او ملګرو ملتو د سازمان له مرستو برخمن شوي هم دي. په کابل کې د ملګرو ملتو د سازمان د عالي کمشنرۍ د دفتر رئیس ایوان مکلود وویل سره له دې چې اوس هم راستنېدونکو افغان کډوالو ته په هیواد کې د بسیا ژوند ټولې اسانتیاوې نه دي برابرې شوې، خو بیا هم د خوشحالۍ ځای دی چې افغانان هیواد ته راستنېږي او مرستې ورسره کوو. خغلی مکلود وویل
The theme of this year's World Refugee Day is home.
سشکل د کډوالو نړیوال ورځ د کور د لرلو تر نامه لاندې لمنځل کیږي. موږ هڅه کوو چې افغان وګړو ته د دولت په مرسته د ښه ژوند زمینه برابر کړو. دا ډول مرکزونه په ننګرهار، کندهار او هرات کې جوړ شوي دي. هیله ده سشکل تر 1 لک څخه زیات کډوال هیواد ته راستانه او د مرستو برخمن سي.
افغان کډوال وای په پاکستان او ایران کې ډېرې ستونزې لیدلې دي او نور یې نشوي زغملی.
د اداري فساد پر ضد مبارزه د ستراتیژي په لیکولو اداره وایي د ټولو جوګپوړو دولتي چارواکو جایدادونه ثبت کړي او تر اوسه پورې له کومې ستونزې سره نه دي مخامخ شوي. د دې ادارې له رئیس یاسین عثماني څخه حمید مومند په پیل کې پوښتلی.
خاغلی عثماني، که تاسو د جګپړو دولتي چارواکو د جایدادونو د ثبت د بهیر په اړه روسي معلومات راکړي چې بل اخره د بهیر کوم ځای ته رسیدلی دی؟
لکه چې ما پخوا هم ویلي وو چې موږ د دارایي د ثبتولو لپاره یو شپږ پاڼې فورمې مو جوړې کړې دي چې لوړپوړي او جګپوړي مقامات ته مو استولي دي چې دوی باید ګرده ډکې کړي او موږ را واستوي. خوشبختانه موږ وتوانېدلو چې دغه فورمدانې چې موږ دوی ته تسلیم کړي وو پس دې چې دوی دا فورمدانې ډک کړي دي موږ را واستوي. نو د دوی دارایګان هغه ارقام چې په فورمې کې انعکاس موندلی دي ډیټابیس ته رسول شوی دي او اوس نو د نشر لپاره آماده دي.
تاسو دا وایئ چې تر اوسه پورې په څومره شمېر کې دولتي چارواکو خپل جایدادونه ثبت کړي دي؟ البته تر هغه ځای پورې چې خبر لرو ولسمشر حامد کرزی او د هغه دواړه مرستیالانو هم خپل جایدادونه ثبت کړي دي. پاتې څومره کسانو خپل جایدادونه ثبت کړي دي؟
هغه مقامات چې په اساسي قانون کې حکم شوی دي چې باید فورمې ثبت کړي د دوی تقریبا ګرځې رسیدلې دي او دوه فورمې پاتې دي چې موږ منتظر یو چې نن یا سبا به راست. تر اوسه پورې موږ تقریبا 1300 فورمګاري مو حاصل کړي دي چې ډېری یې د پولیسو د جنرالانو او مقاماتو څخه دي.
عثماني صاحب، دلته ځینې پوښتنې دا راولاړېږي چې آیا د جګپوړي دولتي چارواکي چې د اساسي قانون له مخې مکلف شوي چې باید خپل جایدادونه ثبت او راجستر کړي، د دې بیانونه یا د دې لخوا چې کومې فورمې خانه پورې شوې دي، دوی د خپلو جایدادونو د معلوماتو د ورکولو په اړه باندې څومره صادقه دي؟
زه په خپل ډېر د ډاډه یم چې هر څه دارایګان چې د لوړپوړي مقامات لري دوی په دغه فورمګان چې موږ دوی ته استولې دي ثبت کړي دي. البته موږ ته چې ډېر سوال به پیدا کېږي د دارایګانو اصلي ارزښت دي چې په څو رانیول شوی دي او ارزښت یې څو و. نو که موږ ته دا یو اشتباه پیدا سي نو د بررسي په پروسه کې دغه نقایص حتما تثبیتېږي چې که کوم اشتباه سوی وي یا قصدن لږ لیکل سوی وي نو قانوني رفتار ورباندې.
مننه عثماني صاحب، تاسو مخکې اشاره وکړه چې په کومو جایدادونو باندې چې تاسو شک راشي د هغه د څېړلو په برخه کې تاسو اقدام کوئ، آیا تر څو پورې تاسو داسې د کوم د شک پیښې سره مخ شوي او آیا څېړنې مو په دې برخه کې کړې دي؟
دا خو ما وویل چې یو پلان موږ په اوله مرحله کې د فورمو او د دارایګانو د اخص او دپاره مو زیار ایستلی دي چې خوشبختانه موږ موفق شولو چې ګرد فورمګانې راواخلو او ثبت یې کړو. نو بررسي وروسته شروع کېږي چې په دې باره کې موږ یو نوې ستراتیژي هم جوړه کړې ده چې څنګه باید بررسي وشي او هغه میکانیزمونه چې ډېر ضروري دي هغه هم ورباندې تطبیقېږي.
عثماني صاحب، یو بله مسله، آیا داسې هم شوي دي چې ځینې چارواکي ونه غواړي د هغوی دارایي یا جایدادونه ثبت شي؟
داسې نه، داسې هېڅ یو انکار نه دي کړی، ګرد ثبت کړي دي او فورمې ماته بېرته استولې دي.
د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د ستراتیژۍ عملي کولو د اداري مشر یاسین عثماني د حمید مومند پوښتنې ځوابولې.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت نن له یو روسي شرکت سره د مچلغو بند جوړولو تړون لاسلیک کړ. دغه بند د پکتیا په احمد آباد ولسوالۍ کې موقعیت لري. د چارواکو په وینا دغه بند تر جوړېدو وروسته څه باندې 400 کیلوواټه برښنا تولیدولی او څه باندې 1800 هکټاره کرنیز ځمکه خړوبولی سي. نور د ماریا صدیقي په رپورټ کې.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت بالاخره د پکتیا ولایت د خلکو پر لپسې اعتراضونو ته غاړه کېښودله او د دغه ولایت د مچلغو د بند بیا رغونې تړون یې لاسلیک کړ. د مچلغو د برښنا بند د جوړولو تړون د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت او د ګلف په نامه د یو روسي شرکت ترمنځ لاسلیک شو. د اوبو او برښنا وزارت سرپرست محمد اسماعیل وویل چې د دغه تړون ارزښت څه باندې 40 میلیون ډالر دی او دغه بند به تر 3 کلونو پورې ګټې اخیستنې ته چمتو شي.
دا بند به 850 متره لوړوالی ولري او دغه په جوړولو سره به 404 کیلووات برېښنا تولید او 1340 هکتار ځمکه به خړوبسي.
د مچلغو بند د پکتیا د احمد آباد په ولسوالۍ کې جوړیږي او تر دې مخکې د دغه ولایت اوسیدونکو څو ځلې د دغه بند په جوړولو کې د چارواکو په ناخیری کلک انتقادونه کړي وو. د اوبو او برښنا وزارت سرپرست زیاته کړه چې د دغه هیواد د نورو بندونو پر جوړولو هم کار روان دی. نوموړي وړاندې وویل چې د اوبو او برښنا وزارت د اوبو د بندونو د جوړولو او نورو برخو کې په ټوله ییزه توګه 15 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د ښاغلي اسماعیل په وینا په پام کې ده چې د کابل په نړیوال کانفرنس کې د دغو پروژو د کول لپاره د څه باندې 8 میلیارد ډالرو د بودیجې غوښتنه وکړي.
ضرورت ما بیش از 70
موږ سر 15 میلیارد ډیر پیسو ته اړتیا لرو. کچېره زموږ دغه پروژه لپاره چې ډیزاین سوي او سروې مو تر سره کړي پیسې راکړسي نو زموږ اړتیا به تر 8 میلیارد ډالر پورې ورسېږي.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت په داسې حال کې دغه هیواد د بندونو د بیا رغونې او جوړولو په هدف د هڅو خبري کوي چې د اوبو د بندونو د خرابوالي او د نشټوالي له امله د افغانستان ډېرې اوبه ګاونډي هیوادونو ته ورځي. په دې وروستیو کې د افغانستان د اوبو او برښنا په وزارت د اوبو د بندونو جوړولو ته د نه پاملرنې له امله سخت انتقادونه کېږي. خو دغه وزارت وایي چې تر هغې چې د اوبو بندونه سروې او مطالعه نشي د جوړولو کار یې نشي پلی کړی او دغه کار وخت ته اړتیا لري.
بیا هم د یو بل پرمختګ په اړه، په لومړي ځل په افغانستان کې د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرانیستل شو او خپل فعالیت یې په رسمي توګه پیل کړ. د موسیقي یاد سوی ملي انسټیټیوټ د پوهنې وزارت لخوا د 12 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوی چې دغه مرسته د نړیوال بانک په ګډون یو شمېر مرسته کوونکو هیوادونو کړې ده. زاکیه غیاسي تفصیل لري.
افغانستان کې د اکادمیک موسیقۍ د بیا رغونې او د هڅو د پراخولو په لړ کې د موسیقۍ یوازینۍ لیسې خپل فعالیتونه د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ کچې ته لوړ کړل. د موسیقۍ د انسټیټیوټ چې د پوهنې د وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي هڅه کوي چې د موسیقۍ مینوالو ته په دې برخه کې بنسټیز زده کړې ورکړي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ د یکشنبې په ورځ د پوهنې د وزارت د جګپوړو چارواکو او دغه انسټیټیوټ د استادانو په حضور کې په پوره شور او ځواک سره پرانیستل شو. د پوهنې وزارت تخنیکی او مسلکی زده کړو مرستیال محمد سرور عزیزی د انسټیټیوټ پرانستې غونډې ته په خپل وینا کې وویل
ل څلورم ټولګي څخه شاګردان نیسو او د څوارلسم ټولګي څخه فارغېږي. د فعل لپاره موږ د یو سلشل شاګردانو ظرفیت لرو، خو کله چې زموږ نور تاسیسات جوړ شي موږ غواړو دغه ظرفیت تر 1500 شاګردانو پورې ورسو. یو په درېیمه برخه یې بې بضاعته یا غریب ماشومان دي، په سړکونو باندې کار کوي.
د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ چارواکي وایي چې دوی په پام کې لري د دې انسټیټیوټ څنګه لومړی بلخ او ننګرهار او وروسته له دې نور ولایتونو ته هم وغځوي. د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ښوونیز نصاب د افغاني ټولنې د اړتیاو په پام کې نیولو سره د بریتانیا د موسیقۍ ښوونیز نصاب غوره شوی دی. چارواکي وایي په دې انسټیټیوټ کې د افغان استادانو په ګډون د هند، بریتانیا، مکسیکو او امریکا د موسیقي استادان به افغان زده کوونکي د اکاډمیک افغاني موسیقي په برخه کې وروزي. په افغانستان کې د موسیقي استاد احمد ناصر سرمست د دې انسټیټیوټ جوړول د افغاني موسیقي په اړه د راولاړو شو ستونزو د هواري یو حادثه وبلله.
یکی از دلایل عمده کې موینت تعلیمات تخنیکی و مسلکی و وزارت معارف پروژه را سر دست گرفتن وضع نابنجار کنونی موسیقي در افغانستان.
د پوهنې وزارت تخنیکی او مسلکي زده کړو موینت چې پر دې پروژې کار پیل کړ، اساسي علت دا و چې د اوسنی افغاني موسیقي بد حالت و. موږ باور لرو ترڅو چې په افغانستان کې د موسیقي اساسات له ابتدایي دورې نیولې آن تر پوهنتونو پورې په سمه توګه تدریس نسي، موږ نسو کولی چې د موسیقي په برخه کې خپلې اړتیاوې پوره کړو. د موسیقي د هرې علې لپاره موږ تعلیمي نصاب او مفردات لرو. موږ نه غواړو چې نور زموږ زده کوونکي موسیقي په شفاهي توګه زده کړي، بلکې غواړو چې نور د سنتي موسیقي په ساتلو او هم د موسیقي د سنتو په انتقال کې کار وکړو.
هم د قسمت انتقال سنتي موسیقي کار کړی.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم امنیتی مسائل څیړو. په بادغیس کې د تاوتریخوالي په تازه پیښو کې څلوېښت نمره یا هم ټپیان سوي. سیمه ییز خلک دولت پلوه اربکیان تورنوي چې له کبل یې دغه کسان وژل سوي. شرف الدین سنګزی ورباندې له هراته رپورټ راکوي.
د بادغیس د والي ویان شرف الدین مجیدی د بادغیس څنګه تر سیمه کې له وسله والي طالبانو سره د نښتې په مهال د ګڼه ملکي کسانو د وژنې او ټپي کېدو پیښه تایید کړه. ویې ویل د څېړنو لپاره دولتي پلاوی سیمې ته ورغی. سیمه ایزه خلکو په ټلیفون سره پیښه کې دولت پلاوه اربکي وسلوال ګرم وبلل. زیاته کړې د طالبانو له جګړې وروسته یې په کلي هجوم وړلو سره د دوی تر 250 تنه ټپیان کړه. وژل شوي کسان کلي کې تر شا پرېښودل دقیق شمېرې دوی وایي نه لري.
موږ غواړو د دولت څخه چې یو هیات راواستوي، کورونه یې لیدلي، خرمنان یې لیدلي دي، خلک بې ګناه خلک یې شهیدان کړي، لس دولس شهیدان دي، تقریبا ډېر څلوېښت اووس زخمیان دي چې تورې غونډۍ په کلینیک کې پراته دي. دا تا د نږدې ووینئ داخلیان دي، اربکیان دي او یو څه پولیسو سره دي. ټوله ښځې ماشومان دي، ټوله ښځې ماشومان دي چې یو دانه بل داسې غټ سړی دانه سره
د بادغیس د اتحاد کلتور رئیس سید آغا چې په یوه کاري سفر هرات راغلی و د ملکي کسانو زیان تایید کړ.
طالبا آمده که برای ما عشر بدین. بین طالبا و
طالبان د مقر ولسوالۍ سنگ آتش سیمې ته یوه کلي کې د غنمو درمندونو څخه د عشر ټولولو په نیت ورغلي و. یوه سیمه ییزه قومندان چې د ولسي ملاتړ یا اربکي نومې وسلوالو مشري کوي په جګړه ورسره ښکېل شوه. نتیجه کې یو اربکی درې طالبان مړه شوه. ملکی وګړي د نښتې منځ کې راغلي لومړنۍ معلوماتو کې درې دېرش تنه ټپیانو حال راغلی چې ښځې او ماشومان هم کې شامل دي. خو سیمه ییزه کسانو چې ټپیان د هرات تورغونډۍ روغتون ته راوړي وه په ټلیفون سره وویل اصلا د عشر موضوع نه وه. زورواکي کسان د پیښې په ځنګلونو لکه د هر کال په څیر د خیټې اچولو هڅه کوي او دغه جګړه هم د هغو په وینا د پستې له ځنګلونو سره تړاو لري. دولت څخه د مرکزی پلاوی په ورتک سره د ستونزې د څېړلو او حل هیله وکړه.
بلخوا په کونړ کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د چارواکو په خبره د ملي اردو څلور عسکر وژل سوي. نور د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د یکشنبې د ورځې سهار د ملي اردو ځواکونو د غزمی موټرې د خاص کونړ ولسوالۍ سرکې سیمې ته تللې وې چې په لارې کې پرې ریموټ لرونکی ماین وچاودېده. د چاودنې په نتیجه کې رینجر موټر ویجاړ شوی دی.
تاسو خبر چې دا ومن برابر شوی دی په هغه کې څلور زمونږ
ختیځو ولایتونو کې د ملي اردو قومندان ډګروال محمد افضل هم پیښه مني، خو د وژل شوو سرتیرو د شمیر په اړه د څه ویلو ډډه کوي. د سیمې څخه یو عیني شاهد محمد امین پر ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو او افغان ځواکونو د موټرو ګډه ګزما د سرکې په سیمه کې روانه وه چې پریماین وچاودېده. طالب وین ذبیح الله مجاهد دا وکوي چې مین دوی چولې او پترس کې 15 افغان سرتیری وژلې دي.
خبري مجله اوري.
کچری افغانستان ته د نفتی مواد واردونکو د مواد کیفیت او د بای توازن ته پاملرنه ونی کی له هغوی څخه به د فعالیت جواز واخیستل سیدا چې څنګه د مسوم میوند رپورت به وورو.
افغان چارواکو په یو نوی اقدام کې چې بې ساري بلل کېږي د سون مواد یو شمیر سوداګر چې د بې کیفیت تیلو پر اړولو او په هیواد کې د تیلو د بای په لوړولو تورن و لوی څارنوالۍ تور پیژندلې دي. د افغانستان سوداګري او صنایعو سرپرست وزیر غلام محمد الاقی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان کړ، د سون موادو د بای او کیفیت په اړه معلومات ورکول د دوه سوداګرو د بشپړ پیژندګلوي په اړه څه ونه ویل. نوموړي په خپلو خبرو کې خبرداری ورکړ چې که د سون موادو راواردونکي بیا هم د سون موادو کیفیت او د بای توازن ته پام نکړي، نو له دوی سره به قانوني چلند وسی.
مجبور استم نو شف شو کنه چې بس بایسې تجارتي چی سره مې رسه بس خودش
مجبور وی چې نمونه څرګند کړو چې سوداګریز کاروبار ته څه زیان رسېږي خپل پويږي. سوداګریز جواز به ځین واخلو چې نور له فعالیت څخه ولويږي او هغه خدمتونه چې دوی ته په حیرتان کې کوو نور به نه ورته کوو. دا هغه ټول تدابیر دي چې د سوداګری او صنایع وزارت یې کولای سي، او زه تاسو ته ډاډ درکوم چې که په راتلونکي کې داسې وسی هغه اشخاص به در وپیژنم او یا ټکی به په وړاندې عملي کړو.
افغانستان سوداګری او صنایع وزارت سرپرست وایي چې دوی د سون موادو له ځینو سوداګرو سره خبرې پیل کړې چې له احتکار څخه لاس واخلي او بې کیفیته تیل رانه وړي. د وویل چې داسې هڅې پیل کړې چې په راتلونکي یوه اونۍ کې به د تیلو په بیو کې د پام وړ بدلون راسي.
موږ هر اونۍ د سون موادو له واردونکو سره د سون موادو د رارسېدلو او خرڅولو بیې تنظیموو، او تاسو ته ډاډ درکوم چې په راتلونکي یوې اونۍ کې به د تیلو پخوانۍ بیه چې 240 افغانۍ وه خپل حالت ته راسي.
د تیلو ټانکونو چارواکي وایي اوس د کابل په بازارونو کې یو لیټر ډیزل په 340 افغانۍ او یو لیټر پېټرول د 350 افغانۍ ترمنځ خرڅېږي. څه باندې درېونی مخکې د تیلو بیې هغه وخت پورته شوې چې ویل کېږي د تیلو ځینو سوداګرو د دوی د تیلو د ټانکرونو د درولو په غبرګون کې د تیلو احتکار پیل کړ. په همدې حال کې د سون موادو ځینې واردونکي پر دوی لګېدلي تورونه ناسم بولي او وایي چې هڅه کوي هېواد ته باکیفیته تیل راوړي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونه نه
کارتون رسنیش ته پولیس هم تنگای کله رانه پیسې والی او کله سوی کله سوی کارت در سره شته او کارت نشته دی. بس کور غشتو کې مسله وي اوس کو کورونه مطلب کاری باندې نسوم پر پټن والا وي کارتونه در سره شته نشته نو کارت چا سره وي ورکه او کني وي یار مونږ ته آرډر دی چې یار به کارت خلکو ته کور نو ورکو یا دا به کوي.
محمد افضل دین سیار سره پر هم سره ایس کومګ نه کړي فقط دې نه چا کوم کړي دي هغه د پاره کوم کومک شو او د ملل متایل خانه ته ان شو دي زار کول په سره د سړي په سر کوم سولډالر دی کار سونه چې دی هغه ور کوي د جزې عمران شو په مونږ باندې ټول ویجال دی دا غي داسې پیسې مونږ سره نشه جګه جوړ کو هغه باندې ډیره خزات خرچه راځي مونږ له دونې یو دی جګه خپل رزق خلاص کول کور ساتلو.
محمد قادر د روټو کار کو جی سار وختي راشو بازار ته کارو کو جی ټول ورځ ګرمه کی او پولیس ډیر زیات پازابوي منګه.
منم ازم دی غزنی او بند او بوسینه کوي دلی پښتون آباد کې وس یار تم پولیس څنګه یې یار اسپیټالو کې مو گزارت دغه نست دی مریض غمون نه سیاري شي نست افغانستان کې مو ته غبر شو دی یار حالته امنیت خراب دی یار.
اسمان محمد یار د غزنی دی دلته اسپتال برزان دوایی نسته شای نسته رات یو سودیت نسته رات بل تیسم تنگی پراشچو که در ویدی شناخت کارو غاری رزخ بیداشی پشتن رزخ که یه اغلا موشتر نست مجر کار شدیش نست اغلا روش کارو افغانستان که ده غلط خراب سر جنگو ندینم تادی بی لکی نم کرزایی لکی بس بیو خوات مخ ناول ده غواجم بیرت پاکستان تا مخرا کرده ده دیوز.
په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال و چې د خپلو ستونزو په اړه یې خبرې کولې. نن د کډوالو نړیوال ورځ و چې په همدې ورځ له پاکستان څخه شاوخوا 200 کورنۍ افغانستان ته رسونې سوې. افغان چارواکي وایي چې ټاکل سوې له پاکستان او ایران څخه 100,000 کډوال په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته راستنې سي. شپږ نیمې بجې کېدونکي دي. ملیحه احراری او زرغونه منګل سره په سټوډیو کې دي. په بله خبري مجله کې دوی له نوو مطالبو سره درسره دي.
تشکر ساله جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. نخست خبرها را از زرغونه منگل می شنویم و بعدا گزارش ها را از خبرنگاران رادیو آزادی. نخست توجه کنیم به چند سرخط خبر. مقامات محلی در ولایت ننگرهار میگویند که در نتیجه اصابت یک راکت بر یک منزل مسکونی در این ولایت 5 تن از اعضای یک فامیل کشته و زخمی شدند. شماری از باشندگان ولایت خوست که به فرمان رئیس جمهور کرزی از زندان بکرام آزاد شده بودند امروز تعهد کردند که در تامین سال در مناطقشان تلاش خواهند کرد. ایران رهبر گروه شورشی جندلا را به دار آویخت و 18 نفر در اثر دو انفجار در بانک تجارتی بغداد کشته شدند. در نتیجه ممانعت اربکی ها به خاطر جمع‌آوری عاشور و زکات از سوی طالبان، صبح امروز در ولسوالی مقر ولایت بادغیس شماری از مردم کشته و زخمی شدند. رئیس اطلاعات ولایت بادغیس به خبرنگار رادیو آزادی در هرات گفت بر اساس آخرین گزارش ها از برخورد مسلحانه طالبان با اربکی ها در قریه زمن این ولسوالی 3 طالب و 1 اربکی کشته شده و 33 تن دیگر زخم برداشتند که شمار زیاد آنان زنان و اطفال می باشند. اما تعدادی از باشندگان محل می گویند شمار کشته و زخمی شده ها به بیش از 50 تن رسیده است. طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. شماری از باشندگان ولایت خوست که به فرمان رئیس جمهور کرزی از زندان بگرام آزاد شده بودند امروز تعهد کردند که در تامین سال در مناطقشان تلاش خواهند کرد. عبدالجبار نعیمی والی خوست بر رادیو آزادی گفت این 6 نفر که به اتهام ارتباط با طالبان بازداشت شده بودند از 3 سال بدین سو در زندان بگرام در حبس به سر بردند. گفته می شود که در حال حاضر صدها افغان دیگر نیز به اتهام همکاری با طالبان در زندان بگرام که فعلا به نام زندان پروان مستمر شده است زندانی اند. مقامات دولتی افغان و سازمان ملل متحد می گویند که تسهیلات بیشتر را به مهاجرین برگشت کننده افغان فراهم می کنند تا خانواده های زیادی از مهاجرت به افغانستان برگردند. این مطلب در مراسم تجلیل از روز بین المللی مهاجرت در کابل ابراز گردید که امروز را اندازی شده بود. انجینیر عبدالرحیم سرپرست وزارت امور مهاجرین افغانستان گفت که در نظر است تا امسال 20,000 واحد سرپناه برای کسانی که از مهاجرت برمیگردند ساخته شود. در این حال رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در کابل به خبرنگاران گفت که سازمان ملل متحد نیز به همکاری های خود برای کمک به مهاجرین افغان و روند برگشت داوطلبانه آنان ادامه می دهد. مقامات محلی در ولایت ننگرهار می گویند که در نتیجه اصابت یک راکت بر یک منزل مسکونی در این ولایت 5 تن از اعضای یک خانواده کشته و زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان این خبر را تایید کرده است. کنفرانس تحت نام خدمات صحی متکی به اشتراک جامعه در وزارت صحت عامه برگزار شد. نادر حیات برهانی معین وزارت صحت عامه افغانستان امروز در کابل هنگام افتتاح این کنفرانس 30 روزه گفت هدف از راه اندازی این کنفرانس بررسی راه های عرضه خدمات صحی بهتر و معرفی پالیسی و استراتژی جدید وزارت صحت عامه در این راستاست. این وزارت در حال از طرح و تدوین پالیسی های جدید عرضه خدمات صحی سخن گفته است که مردم مناطق دوردست افغانستان از عدم دسترسی درست به خدمات صحی و کلینیک ها شکایت دارند و می گویند به خاطر تداوی مریضانشان مجبور هستند به شهرهای بزرگ و یا به خارج از کشور سفر کنند. مهدی کهروبی رهبر یکی از احزاب اپوزیسیون در ایران گفته است مبارزه اش را در برابر آنچی وی افتضای آرا در انتخابات سال گذشته خواند ادامه می دهد. کروبی در یک نامه منتشر شده در صفحه اینترنتیش رهبر مذهبی ایران آیت الله خامنه ای را مورد انتقاد قرار داده و هم حکومت ایران را متهم کرده است که با سرکوبی تظاهرات بعد از انتخابات و کشته شدن مردم در ارتباط به این نامنی ها قبرستان های ایران را پر کرده است. این بیانات کروبی در اولین سالگرد مرگ ندا آقا سلطان ایراد شده است. ندا آقا سلطان دختر جوان بود که سال گذشته در همین روز در جریان تظاهرات بعد از انتخابات ایران کشته شد. تصاویر مرگ ندا آقا سلطان که در اینترنت پخش شد و هم در تلویزیون های مختلف جهان دیده شد، سمبول جنبش بعد از انتخابات در ایران شده است. ایران اعلان کرده است که رهبر گروه شورشی مسلمانان سنی موسوم به جندالله به دار آویخته شد. آژانس خبری دولتی ایران گفته است که عبدالمالک ریگی امروز در زندان آیوین اعدام شد. در گزارش گفته شده که ریگی مسئول قتل سرقت مسلحانه، حملات بر نیروهای دولتی و غیر نظامیان دانسته شده بود. جندالله میگوید اقلیت سنیان در ایران با تعصب از سوی رهبری شیعه مذهب این کشور مواجه می باشد. پاپ بندیکت رهبر کاتولیک های جهان امروز از ملیت های درگیر قرقز و ازبک در قرقزستان خواست از خشونت ها دست برداشته و ثبات را برقرار کنند. پاپ بندیکت در جریان سخنرانی در میدان سنت پیترز تأسفش را در مورد حالات در قرقزستان ابراز نموده و برای قربانیان خشونت ها میان ازبک ها و قرقز های دوها کرد که در اثر درگیری های اخیر در قرقزستان کشته شده اند. پاپ همچنان از کشورهای کمک کننده خواست در رساندن کمک های عاجل برای نیازمندان تلاش کنند. هزاران ازبک در اثر نارامی های جنوب قرقزستان خانه هایشان را ترک و به ازبکستان فرار کردند. این افراد نیروهای قرقزی را متهم به جلوگیری از رساندن کمک های عاجل نمودند. از سوی دیگر اداره موقت قرقزستان میگوید وضعیت اضطراری را در شهر جنوبی اوش و اطراف آن تا 25 ماه جون تمدید میکند. حداقل 18 نفر در اثر دو انفجار در یک بانک در بغداد کشته شده و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. جنرال قاسم موسوی سخنگوی امور امنیتی بغداد گفته است این حمله بر بانک تجارتی عراق توسط دو حمله کننده انتحاری رخ داد که با موترهای حامل مواد منفجره شان از دیوار عبور و خود را در نزدیکی بانک انفجار دادند. حمله امروز یک هفته بعد از حمله انتحاری دیگر صورت می‌گیرد که در نزدیکی بانک مرکزی عراق رخ داده و 18 نفر را به قتل رسانیده بود. پولند امروز به انتخابات قبل از وقت در آن کشور رأی داد. این رأی‌گیری پس از کشته شدن لخ کاچینسکی رئیس جمهور سابق پولند و 95 تن دیگر در حادثه سقوط طیاره در ماه اپریل صورت می‌گیرد. برونیسلاف کومروفسکی از حزب میانه رو که در حال حاضر سرپرست ریاست جمهوری آن کشور است و همچنان یاروسلاو کاچینسکی صدراعظم سابق و برادر دوگانگی رئیس جمهور فقید پولند نامزدان کلیدی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به شمار می روند. و خبر آخر که مسابقات جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی ادامه دارد. مسابقه میان اسلوواکیا و پاراگوای لحظات پیش 2-0 به نفع پاراگوای خاتمه یافت. همین حال مسابقه بین ایتالیا و زیلاند جدید ادامه داره. قرار است ساعت 11:30 شب به وقت افغانستان مسابقه بعدی بین برازیل و آیوری کوست بر راه بیفته. بر اساس تازه ترین خبر کمیال به دست ما رسید، زیلاند جدید لحظات پیش برنده یک گل شد.
شرکت های تولیدی مبل و فرنیچر افغانستان که در یک نمایشگاه در کابل اشتراک کردند میگویند که برگزاری این نمایشگاه توانسته است مبل و فرنیچر تولید شده در افغانستان را بیشتر از گذشته به مشتریان معرفی کند. این نمایشگاه از روز پنجشنبه هفته گذشته در کابل را اندازی گردیده و در آن محصولات 35 شرکت تولید کننده مبل و فرنیچر افغانستان به نمایش گذاشته شده است. اتحادی پیشوران افغانستان که مبتکر اصلی راه اندازی این نمایشگاه است گفته است که می خواهد تا با افزایش کیفیت تولیدات افغانی رقابت میان تولیدات خارجی و افغانی بیشتر شود. یک سردخانه جدید برای نگهداری میوه و گوشت در ولایت لغمان افتتاح و بهره برداری سپرده شد. خبرگزاری پژواک به نقل از سخنگوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان خبر داده است که این سردخانه گنجایش 45 متریک تن میوه و گوشت را دارد که به مصرف 1 میلیون دلار آمریکایی کمک ایالات متحده ساخته شده است. مسئولین گفتند که اعمار این سردخانه به حفظ و نگهداری میوه ها کمک کرده و میزان عرضه میوه های سالم را با بازار بیشتر می سازد. این هم اخبار ورزشی. رقابت های فوتبال که از چندین روز به این طرف میان تیم های مکاتب ولایت سرپل را اندازی گردیده بود با پیروزی تیم لیسه امام یحیی و پایان رسیده است. ریاست تربیت بدنی وزارت معارف افغانستان خبر داده است که در این رقابت ها تیم های فوتبال 13 لیسه مرکز و ولایت اشتراک کرده بودند. گفته شده است که در این مسابقات تیم های لیسه های منهای جسراج و خطیب آباد به ترتیب مقام های دوم و سوم را به دست آوردند. مسابقات لیگ برتر فوتبال در هرات که از یک هفته به این طرف آغاز گردیده است و مراحل اساسی داخل شده است. محمد صبور معین عامر ورزشی ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که در این دور از مسابقات 8 تیم اشتراک کردند. به گفته عامر ورزشی ولایت هرات این رقابت ها تا چند روز دیگر نیز ادامه می یابد و تا کنون تیم های انصاری و اتحاد در صدر قرار دارند.
شش و چلا یک دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. در 19 دقیقه دیگری که با شما هستیم از این تحولات گزارش داریم. درگیری میان گروه های اربکی دولت و طالبان در بادغیس امروز ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. حکومت افغانستان و اداره سازمان ملل متحد می گویند زمینه های بازگشت مهاجران را فراهم می سازند. برنامه ثبت دارایی مقامات رده بالای دولت افغانستان ادامه دارد و به مناسبت روز عیدای خون صدها باشنده کابل خون خود را به بیماران اهدا کردند. در خبرها شنیدید که در نتیجه ممانعت و مداخله اربکی‌ها یا ملیشه‌های نظامی برای جمع‌آوری عشر و زکاتی که از سوی طالبان صبح امروز در ولایت بادغیس جمع‌آوری می‌شد درگیری رخ داد و تعداد کشته و زخمی به جا گذاشت. بر اساس خبرها تعداد بیشتر زخمی‌ها زنان و کودکان هستند. از خبرنگار رادیو آزادی در هرات استوره کریمی گزارش داریم.
شماره از باشندگان ولایت بادغیس تای تماس تلفنی در این درگیری اربکی ها را مقصر دانستن می گویند. بعد از درگیری گروه طالبان در قریه آنها هجوم برده و 52 تن آنها را مجروح نمودند. آنها می افزایند که تعداد کشته شده ها را نمی دانند. شمار زیاد از اطفال و زنان در اینجا زخمی شدند که اکنون جهت تداوی در کلینیک هستند. ما از دولت می خواهیم که هیئت را بفرستند. در اینجا مردم بیگناه را شهید کردند. تعداد کشته شده ها 10 الی 11 تن می باشد و تقریبا 30 الی 40 تن زخمی اند که به کلینیک ها بستری اند. همه زنان و اطفال اند. در همین حال شرف الدین مجیدی سخنگوی ولی ولایت بادغیس تعداد کشته و زخمی ها را در این درگیری تایید نموده گفت که جهت تحقیق و بررسی این واقعه مقامات دولتی را در منطقه اعزام کرده اند. همچنان سید آقا رئیس اطلاعات و کلتور ولایت بادغیس می گوید در این برخورد 33 تن زخمی و 4 تن کشته شده است.
طالبا آمده که بر ما عشر بدین. بین طالبا و مردم قریه جنگ شده، یک نفر از مردم قریه شهید شده به نام از نفرای قماندان لال محمد. از همراه طالبا جنگ میشه که 3 نفر از طالبا کشته میشه. البته در این منطقه یک قریه به نام قریه زمندا وجود داره که در بین این جنگ قرار میگیره از طرف نیروهای اربکی دولتی و طالبا که متاسفانه 33 نفر زخمی میشه به شمول افراد ملکی و طالبا.
باشندگانی که کشته و زخمی ها را به کلینیک ها انتقال داده بودند میگویند آنها از دولت میخواهند و هیئت را از مرکز کشور جهت رفع مشکلات آنها در این ولایت اعزام نمایند.
مجله خبری رادیو آزادی.
18:44 دقیقه ادامه گزارش ها. حکومت افغانستان و اداره سازمان ملل متحد در افغانستان برای بهبود وضعیت پناهندگان افغان و فراهم کردن زمینه بازگشتشان گفتند که به کمک های خود ادامه می دهند. مقامات وزارت مهاجران و عودت کنندگان امروز در مراسم تجلیل از روز جهانی مهاجرت در کابل گفتند زمینه های بهتری را برای بازگشت پناهجویان افغان فراهم می سازند. منیژه دیوا گزارش می دهد.
همزمان با تجلیل از روز جهانی مهاجرت در کابل، مقامات افغان و سازمان ملل در افغانستان از کمک‌های بیشتر برای پناهندگان افغان و فراهمسازی زمینه‌های بهتر برای برگشت مهاجران افغان به کشور سخن زدند. انجینیر عبدالرحیم سرپرست وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان در محفل تجلیل از روز جهانی مهاجرت گفت آنان امید می‌کنند که روز افغانستان محل امن برای بود و باش تمام افغان‌ها باشد تا دیگر هیچ افغانی به کشورهای بیگانه پناهنده نشود. عبدالرحیم سرپرست وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان در رابطه با آمادگی‌های این وزارت می‌گوید
تلاش می‌کنیم که زمینه را برای بازگشت همگی مساعد سازیم. توزیع زمین به مستحقینی که جای ندارند، خانه ندارند، ارجحیت در خود ولایتش داده شده. اگر فرضاً روی مشکلاتی که زمین در اون منطقه وجود نداشت تلاش صورت میگیره که در ولایت‌های همسایه‌اش برش زمین داده شود و جای داده شود.
از سوی هم سازمان ملل متحد میگوید برای اینکه برگشت پناهندگان به افغانستان ادامه یابد، این سازمان از تصمیم آنان پشتیبانی میکند. یون مکلود رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در افغانستان گفت که آنان به طور مشترک با حکومت افغانستان در مرکز و ولایات در فراهمسازی زمینه های برگشت پناهندگان افغان از مهاجرت کار می کنند.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرین مشترکاً با دولت افغانستان در مرکز و ولایات از تصمیم برگشت پناهندگان افغان از مهاجرت پشتیبانی می‌کند تا این بازگشت پایدار باقی بماند. ما می‌دانیم که در این عرصه مشکلات موجود است، اما ما با دولت افغانستان به طور مشترک کار می‌کنیم تا زمینه‌های بهتر دسترسی این برگشت کنندگان را به خدمات و امکانات بیشتر فراهم سازیم.
در همین حال شماری از برگشت کنندگان به کشور میگویند دولت باید برای این عودت کنندگان سرپناه و زمینهای کاری را مساعد سازد.
اشرف ما شمشتو اومدیم بیادر. باید دولت خانه بده برش که خانه نداره و این علی ما خانه نداریم نمیتونیم آمده چی کنیم اینجا؟ باید دیتو شو کارخانه جور شو که مردم کار کنه.
با گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال حاضر بیشتر از 1 میلیون مهاجر افغان در پاکستان و بیشتر از 1 میلیون مهاجر دیگر در ایران به سر میبرند. با اساس گزارش ها همکنون پناهندگان افغان در ایران و پاکستان مورد آزار و اذیت قرار میگیرند، گاه راهی زندان و گاه هم روانه پایه دار میشوند. اما حکومت افغانستان و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان همیشه از تلاش های دفاع از حق پناهندگان افغان سخن زدند.
گزارش بود در یادآوری از روز جهانی مهاجرت که زندانیان افغان در ایران در انتظار رسیدن هیئت افغانی به کشور ایران هستند. قرار بود یک ماه پیش برای جلوگیری از اعدام‌ها و برای انتقال زندانیانی که به قاچاق مواد مخدر متهم هستند هیئت از افغانستان به ایران رود. ایران توافق کرده است شماری از زندانیان افغان به کشورشان بازگردانیده شوند. سید احسان از ایران گزارش می‌دهد.
قرار بود هفته قبل یک هیئت بلندپایه از کابل به صورت فوق‌العاده و سریع برای حل مشکلات و انتقال زندانیان مرتبط به مواد مخدر افغانی به کشور وارد ایران شده و با مقامات ایرانی در این خصوص وارد گفتگو و مذاکره شود، مگر هنوز هم این امر تحقق نیافته و چشمهای انتظار زندانیان افغانی در محبسخانه های ایران برای این هیئت خیره کنان باقی مانده است.
ما از زندانی از تماس میگیرم به نمایندگی کل زندانیان در زندان مرکزی است. شب و روز ما را در انتظار به سر میبریم. ما شنیدیم قایت ها اینا میان به خاطر مشکلات زندانیان. ما همیشه روز در روز روز شماری هستیم. هر چیزی تر خواهش میکنیم برای مشکلات ما تمام زندانیان سر تا سر ایران به جمله شفیر و 5000 خورده مواد مخدری هستن که شاکین و دولت میباشه، خواهشمندم از دولت افغانستان که برای ما رسیدگی بکنه هر چیز زودتر که ما حداقل در آغوش خانواده ایمون برگردیم. خانواده ایمون فهمید در انتظار ما هستن که از هم میباشن، از اینجا تا خانه خدا ما را توبه از خلافمون همین سری فقط به رضای خدا بیاید برامگ همکاری بکنید. تمام بدبخت آدم های بیچاره و بیکس و بیکویم با جرمهای خیلی بالای بالا سنگین سنگین و ما اعدام و پایین تر از اعدام و عبد 15 سال و 20 سال محکوم به حبس گردیدیم.
تو بابا فقط انتظار میکشیم از عیاد، از عیاد دولت افغانستان. ما فقط بلا تکلیف همین سو بابا میگه فردا پس فردا اصلا بدون گناه از غیر ما صدها نفر افتاد سو مثلا زیر لد کوب اوزان در زنیش بیاو اوزان لد کوب دیگه و دیگه که کاری با سر ما اجرا نکردن ما داری ما کسی هم نمیرسه. فارد این فارد هیچ که بدات نمیرسه. فارد زنگ زنگ که بزنیم اگه که نمیکردی فارد. خسرت که ما اجرا خبر ندیم سه نفر شده به یک نفر اعدام میشه. فقط دولت ایران قبول کردن مثلا دولت افغانستان که مثلا زندان افغانستان بره گوش که دوست دیگر ما نیستن.
یک امیدش هم اینه که زندان امروز که تو آزاد میگه هیچ امیدی بدبختا نداره.
مجلس شورای اسلامی و مجلس شورای نگهبان ایران هم از تحویل دهی حدود 4000 زندانی مرتبط به مواد مخدر افغانی به کشور موافقت نموده و برخی از مقامات دولتی ایران نیز آمادگیشان را در استرداد این تعداد زندانی افغان اعلان داشتند و اما گام های دولت افغانستان در این راستا تا هنوز به طور محکم برداشته نشده است. سید احسان رادی آزادی، ایران.
حدود 3 هفته پیش گزارش‌های نشر شد که تعدادی از واردکنندگان مواد نفتی در بندر حیرتان در اعتراض به توقف تانکرها با 1500 تن تیل بی کیفیت در بندر حیرتان تلاش کردند تا نرخ تیل در افغانستان بلند برود، اما وزارت تجارت و صنایع میگوید به این مشکل رسیدگی کردند و به گفته مقامات این وزارت نرخ تیل در بازارهای افغانستان رو به کاهش است. احمد جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
مقامات افغان در یک اقدامی که کمتر سابقه داشته شماری از تاجران مواد نفتی را به اتهام انتقال تیل بیکیفیت به افغانستان و تلاش به خاطر افزایش قیمت تیل در این کشور به لوی سرانوالی معرفی کردند. غلام محمد ییلاقی سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان که در جمعی از خبرنگاران در کابل راجع به کیفیت و قیمت مواد نفتی در کشور معلومات میداد، از ارائه جزئیات بیشتر در خصوص معرفی این تاجران به لوی سرانوالی و افشای هویت آنان خودداری کرد. وی همچنان هشدار داد که اگر وارد کنندگان مواد نفتی مسئله توجه به کیفیت مواد نفتی و حفظ توازن قیمت این مواد را مد نظر نگیرند، با متخلفین برخورد قانونی می شود.
وجه مجبور است نامش افشا بکنه که باز بایست تجارتی چی سلامه می رسه، باز خودش می داند. در مورد گرفتن جواز تجارتیش اقدام بکنه که دیگه از این فعالیت باز کنه و در خدماتی که در بندر حیرتان انجام میدیم و خدمات در خدمت در اختیار از اونا نباشه، که اینا تمامش تدابیر است که وزارت تجارت و صنایع در اختیار داره و ما به شما اطمینان میتونم که در آینده اگر چنین باشه ما واسطا به شما معرفی خواهد کردم و این تدابیر دیگر هم گفتم در مورد شوالی خواهد سن.
اما به گفته سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان، آنان به تازگی با شمار زیادی از تاجران مواد نفتی صحبت کردند تا از احتکار تیل و انتقال تیل بیکیفیت به داخل کشور خودداری کنند. آقای ییلاقی گفت آنان یک رشته تدابیر تازه را روی دست گرفتند که به اساس آن ظرف یک هفته آینده در قیمت تیل کاهش رونما خواهد شد.
رادیو آزادی.
برنامه ثبت دارایی مقامات ردبالایی دولت ادامه دارد. محمد یاسین عثمانی رئیس اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری میگوید هیچ گونه ممانعت و مقاومت در برابر این پروسه دیده نمی شود و هر عضو کابینه حاضر شده است دارایی خود را ثبت کند. آقای عثمانی همچنان گفت دارایی مقامات شامل پرداخت مالیه سالانه هم می شود. خبرنگار رادیو آزادی در کابل حمید پژمان با رئیس نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه علیه فساد اداری مصاحبه ای دارد.
محترم عثمانی صاحب، پروسه ثبت دارایی‌های مقامات عالی رتبه تا کنون چگونه پیش میرد؟ چی تعداد از مقامات رده‌های بالایی فرمای گرفتن و به ثبت دارایی‌شان آغاز کردن؟
تقریبا مقامات عالی رتبه دولتی همه فرمایی که ما روان کرده بودیم او را دارایی ها را ثبت کردن و با ما روان کردن. صرف یکی دو تا کم بود است که هم بعضی مشکلات تکنیکی که پیش خود از اونا بود نرسیده و ما منتظر هستیم دلیل که دو روز اونا هم برسن.
جناب سپوری صاحب، گفته میتونید که از مقامات رده های بالا مثلا از وزرا، از اعضای کابینه چی تعداد کسا حاضر شدن که دارایی خود ثبت بکنن؟
همگی حاضر شدن، همگی، هیچ کسی انکار نکرده به ثبت دارایی.
یعنی چی تا کنون چی مشکلی در زمینه تطبیق این پروسه مشاهده شده؟
ما مشکل نداره، منتها بعضی از دوستان در قسمت تحلیل خود ستونها و محتویات فرما مشکلاتی داشتن. با مناسبت یک در به تاخیر مواجه شده که ما منتظر هستیم یک دو فرمی که پیش ما کمبود است برسد یک دو سه روز.
جناب عثمانی صاحب، به خاطر شفافیت پروسه چی ضمانت هایی وجود داره؟ مثلا اگر آیا کدام کمیسیون بعدی است که اونا نظارت بکنن که چی مقدار مثلا کسایی که فرما را خانه پوری میکنن صداقت در گفتار و اعمالشان در ثبت فرما موجود است؟
بله، اصل موضوع بسیار مهمش موضوع بررسی کیفی فرما هاست که به صورت درست خانه پوری شده باشه، که به صورت عمدی یا اشتباهی بعضی مطالب از پیششان از قلم مونده باشه. به این مناسبت اداره عالی نظارت یک استراتژی را قبلا طرح دیده و ساخته که این فرمه ها باید به صورت دقیق بررسی شود و وقت ها را برملا بسازه.
فرمه عثمانی صاحب هر سال پیگیری میشه، یک بار دیگه تجدید نظر میشه، یک فرمه از یک عضو کابینه در یک پست که میباشه همون فرم تا آخر دوره کارش هم باقی میمونه؟
اساسا به اساس یک قانون در ابتدای وظیفه و در بعد از ختم وظیفه باید اینا فرمه ها را خانه پوری کنند، ولی در بعضی احوال نظر به ضرورت و صلاحیتی که اداره عالی نظارت داره باید میتونن که در هر سال کسانی که بالای وظیفه هستند فرمه هایشان را تجدید نظر بکنن.
یعنی در مجموع اگر کسی در این پروسه صادقانه سهم نگیره، قراره چی گونه است؟ برخورد چی گونه است با همچو افراد؟ چی گونه برخورد هم افراد میگیره؟
بله، در قسمت از اینکه اگر دارایی ها قصدن کتمان میشه از قلم انداخته میشه که در اون صورت از بررسی ها باز میمونه یا از دادن تکس و مالیات فرار میکنن، این تخلف تلقی شده مستوجب جزا میشه.
رئیس اداره نظارت بر تطبیق استراتژی مبارزه با فساد اداری بود و مسئله ثبت دارایی مقامات بلند رتبه دولت افغانستان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
امروز روز جهانی اهدای خون بود. صدها باشنده کابل مخصوصا جوانان به خاطر اهدای خون به بانک‌های خون رفته و به مریضان خون اهدا کردند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند تلاش میکنند تا برای اندازی برنامه‌های آگاهی‌دهی به مردم و برای اندازی کمپاین‌ها مردم را تشویق کنند تا به بیماران نیازمند خون خود را اهدا کنند. فوزیه احسان گزارش می‌دهد.
به مناسبت روز جهانی اهدای خون صدها تن از باشندگان شهر کابل و بیماران نیازمند خون اهدا کردند. براز یکشنبه از روز بین المللی اهدای خون تجلیل به عمل آمد که در آن شماری از مقامات دولتی و مسئولین بانک خون نیز حضور داشتند. در این مراسم شماری از افراد نیز حضور داشتند که به خون نیاز داشتند. یکی از این افراد مردی بود که دو تن از اطفال بیمارش به خون نیازمند هستند.
اسم محمد اکرم هستم، باشنده شهر کابل. ما دو تا مریضک دارم تلسیمیا، این اسلام بودی نبیه جنسات یا این استاده اینی برادر ما خیر بنا خانیشان آباد که آمدن به نام خدا ثوابی کوشش کردن اینی برازای خدا و تفلک ما خون میتر 300 سی سی بیا ما بسیار مشکل داریم اگر پادن چور تا طفل ما دمی مرض برازای خدا رفتم.
عبدالملک استانگزه هستم، آمدم در بانک خون که به حساب خون بودم برای مریضایی که به وضاحت یا چیز هستن خون ندانم ثوابی خون بودم. باز گروپ خون ممراه گروپ خون از این تفلک یک چیز بود، باز گفتم برای یعنی میمیتیم.
از روز جهانی اهدای خون به تاریخ 20 ماه جون که برابر است با 30 ماه جوزا در همه کشورهای جهان تجلیل می شود. مقامات وزارت صحت عامه افغانستان می گویند که هدف از تجلیل این روز تشویق مردم به دادن خون به بیماران نیازمند است. نادره حیات برهانی معین وزارت صحت عامه افغانستان در این مورد گفت:
به خاطر اهمیت اهدای خون سازمان سی جهان و تمام جهانیان به این فکر شدند که یکی از روزها را به نام روز اهدای خون مسما بکنن. اهدای خون یک موضوع بسیار مهم با ارزش و حیاتی هست. ما در سراسر افغانستان کمپاین های را برگزار میکنیم و مردم از مزایای اهدای خون مطلع میسازیم و ما سپاسگزار هستیم از مردم عزیز خود در این راستا ما را کمک کردن و کمک میکنن.
مسئولین بانک خون افغانستان میگویند که تا کنون آنان خون مورد نیاز مریضان را از طریق راه اندازی کمپاین ها تبادل خون و طریق گرفتن خون از اقارب مریضان اکمال میکنند. دکتر احمد مسعود رحمانی مسئول اداری بانک خون مرکزی افغانستان در کابل میگوید سالانه این بانک مقدار قابل ملاحظه خون را به بیماران نیازمند فراهم میکند که به گفته او 80% این خون از طریق اقارب مریضان اکمال میشود.
در خدمت شما عرض کنم که به سطح افغانستان
افغانستان 20% خون را ما از بدن رزرکور خون به دست میاریم. هنوز هم 80% خون ما از اقارب مریض و از اقارب کسایی که به خون ضرورت دارن ما به دست میاریم. واقعا یک چالش است برای ما که هنوز ما به اصطلاح در سطح نیستیم که تمام ضروریات خود را به شکل رزرکور و از دونرهای رزرکور به دست میاریم. سالانه در حدود ارقام ما نشان میده که در حدود 60,000 پوینت خون ما مصرف کردیم.
مقامات وزارت صحت عامه میگویند تلاش میکنند تا با راه اندازی کمپاین ها در مرکز و ولایات افغانستان فرهنگ اهدای خون را ترویج کنند تا به این وسیله مشکل بیماران نیازمند به خون مرفوع گردد. گفته شده است که در افغانستان کلینیک های صحی و حتی شفاخانه ها با مشکل کمبود خون روبرو هستند.
با سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی میرسیم. نشرات صدای آمریکا در این لحظات آغاز می شود. گوینده شما ملی عراری و دایرکتر تکنیکی برنامه تایر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.